مننه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه دوله شپږنی وي خبري شاو د انټرنیټ لاري په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنیول شي پرونه خبرونه کې مو د کندهار شهر خبرګي چاودنی څارلې دي چې نه تنه پکې وژل شوی او په لسکونو نور ټپین شوی دي خو د ټولو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو نجيبه زمانه اوروي
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر او جن کېر د ډیورنډ کرښې په اردو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروستي کړکېچ او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې پرونی غبرګې چاودنې په کلکه وغندلې او په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرا یې هدف سنی مسلمانان وتر 15 اویا زیات کسان وژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اردو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستي کړکېچ او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې په اردو کې پر وروستي کړکېچونو ټلیفوني خبرې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز تیر اونۍ په کابل کې ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي خبرو ته اشاره وکړه چې ویل یې و امریکا د کرښې په رسمیت پیژني. ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی غبرګي چاودنې په کلکه وغندلې. پرون د کندهار په عینو مینه سیمه کې غبرګو چاودنو 9 کسان وژلو 6 تنه نور یې ټپیان کړل. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته ویل چې په دغو دوو موټر بم چاودنو کې تر ډیره ملکیانو ته تلفات اوښتي دي.
شپته زخمیان لرو اته شهیدان لرو. شپته زخمیان کې نه کوچنیان دي، یو ولس نفره پولیس دي.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی نه یوازې په کندهار کې پرونی چاودنی غندلې، بلکې ویل دي چې تروریستانو په دغه ډول وحشیانه غیر اسلامي او غیر انساني بریدونو سره ثابت کړ چې هیڅ دین ته پابند نه دي. ولسی جرګه غواړي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون چې څلور کاله مخکې د تقنینی فرمان په توګه نافذ شوی او په تیر کلونو کې د ولسی جرګې لخوا ځینې تعدیلات هم پکې راوستل شوی بحث وکړي. د ولسی جرګې د شوزو شودو د چارو کمیسیون مشر فوزیه کوفی ازادي رادیو ته ویل چې دغه تقنینی فرمان اوس د ولسی جرګې د اتلس ګونو او د شودو چارو کمیسیون تر تعدیلات وروسته دی ته تیار دي، څو د ولسی جرګې له خوا تر بحثونه او اصلاحات وروسته تصویب سي.
د خوځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون درې سلور کال وړاندې د یو تقنینی فرمان په هیڅ محسوس شو. دا فرمان هم پارلمان ته راغل او مونږ درې څلور کاله په دې فرمان کار وکړ. لازم تعدیلات چې دا قانون او دا فرمان قوي کوي مونږ په دې قانون کې راوستل او اوس دا فرمان د دې ته آماده دی چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شي.
د شوزو پاوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر فرمان په داس حال کې خبرې کیږي چې د شوزو پاوراندې د تاوتریخوالي زیات راپورونه ورکول کیږي. د شوزو چار وزارت وایي تیر لمریز کال په افغانستان کې د شوزو پاوراندې د تاوتریخوالي 5000 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو په مرسته په افغانستان کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول جنو ژغترنړي ورسوي. ډاکټر فاروق وردک چې ټاکل شوی نن به د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو له عمومي مشر ایرینا بوکو سره د افغانستان د پوهنې په اړه خبرې وکړې. ازادي رادیو ته ویل
بلومړی توقع مو دا ده چې د یونسکو عمومي رئیس د ملګرو ملتونو د متخصص ادارې د رئیس په اړه د افغانستان د نجونو او هلکانو خو په خصوص د نجونو اواز جهان ته ورسوي ترڅو چې هغه 3 میلیونه اطفال چې تر اوسه په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري ډیری نجونې دي د دې اواز جهان ته ورسي چې اوس نړیوال شعارونه چې پوهنه د ټولو لپاره ده یعنی ایجوکیشن فار آل دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د دې سفر د یو نیک شاګوم بولم یو نیک قدم یې بولم.
د یونسکو مشره ایرینا بوکوا پرون کابل ته ورسیده او ټاکل سوی د پوهنې له وزیر سره نن ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د پوهنې وزیر وایي دوی په پاکستان کې د پوهنې له فعالې ملالۍ یوسفزی خپل ملاتړ اعلان کړ، خو اوس غواړم افغانستان ته متوجه کړم، ملل متحد افغانستان ته متوجه کړي چې هر ورځ پکې یو ملاله وژل کیږي، ګواښل کیږي یا هم ظلم ورسره کیږي. او د همڅو بهرنی خبرونه د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي روسیا وغندل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د کښتیو زت توغندي ورکړي دي. د ویلې دغه وسلې به د سوریې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د مسکو د په اصطلاح د خواشنی وړ پرېکړې باندې انتقاد وکړ او وی ویل دا به د سوریې رژیم نور هم سپین سترګي کړي او د سوریې د خلکو مصیبت په پسې وغځوي. دیمسی دغه څرګندونې یو خبري کانفرنس ته وکړه.
دا مسله د کړکیچ په ټپه ولاړ حالات تمدیدوي، خو دا سنه چې لاس برایي ممکن شي. زه چې له چا ویره لرم دا ده چې اسد خای فکر کوي چې د دې سیستم په ترلاسه کولو سره به په یو ډول خوندي وي.
دا څرګندونې په داس حال کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې روسیا په وروستیو کې د سوریې حکومت د کښتیو ضد کروز توغندي ورکړي چې پرمختللي رادار سیستم سمبال دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له روسیې وغوښتل چې د سوریې حکومت د پوځي مرستې پر برابرولو له سره غور وکړي. وی ویل امریکا او روسیا دواړه په منځني ختیځ کې د سیمه ییزې جګړې په مخنیوي کې ګټې لري. په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرا هدف یې سنی مسلمانان و تر 15 زیات کسان وژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. دا روانه میاشت په دې هیواد کې اول خونړۍ ورځو ګڼل سوی چې د فرقوي جګړو ویره زیاته کړې ده. د بغداد په شمالي ښار باقوبه کې دوه بمی چاودنو د سنیانو له یو جماعت نه بهر یو څلوېښت کسان وژل او تر 15 زیات نور یې ټپیان کړل. د غراز د بغداد په سونی میشته سیمه امیریه کې بیا یو بل بمی چاودن شاوخوا شل کسان وژل. د غراز له فلوجه او میدان څخه هم د خنړی بریدونه او تلفات راپورونه ورکړل سوي دي. سونی وسلوال د شایګانو پر خبري حکومت په تعصب تورنوي. په عراق کې په وروستیو اونوي کې فرقوي تاوتریخوالی په شدت سره زیات سوي دي. د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځو هم په یو لړ بمی چاودنو کې چې شایګان یې په نشه کړی و تر 500 زیات کسان وژل سول. د ارجنټاین پخوانی پوځي مشر خورخی رافایل ویدیلا د واتیا کلونو په عمر په داس حال کې مرسته چې د بشر ضد جرمونو لقبلې د عمرې بند سزا تیروله. د حکومت یو ویاند ویل چې جنرال ویدیلا پرون له پلازمینی بوینس آیرس بهر په وزندان کې په خپل مرګ مرسو. له 1900 څخه تر 1901 میلادي کال پورې د هغه ګوند پوځي مشر و چې پر ارجنټاینی تر 1903 میلادي کال پورې واکمنی کړې وه. دا تر دې دمه خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام او په کندهار کې د خبرګو چاودنو له جزئیاتو د عیني شاهدانو په وینا خبرو.
اولی فواری د دوی فواری ترمنځ ناشته
نو په دال کې یو چاودنه وسر
چې ما شام منځو سر جماعت سره و ټول تقریبا د سیو پاو قدر یو پټا وسو.
د امنیتي او روغتیایي مسولانو سرګندونی هم د کندهار د عینو مینې د چاودنو په اړه در سره شریکو. د افغانستان د پوهنې وزیر سره مو دا اندیښنې شریکې کړې چې یو شمېر معلمان و ازادي راډیو ته ویلي دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي.
د دوی اول کال معاش موږ په بودیجه کې شامل نه وي، بلکې د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو د کمیسیون په بودیجه کې شامل وي.
دا به هم پروانه خبرونه کې واوري چې روسیا له افغانستانه د بهرنیو پوځانو وتلو ته اندیښنه لري. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی څیړونکو سره شریکه کړي.
روسیا د ناتو وطن داسې ترقی کوي چې ګوند دوی د سیبا بلته کار کوي چې توپ ته فریدي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو چې ګڼې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط دي.
زما د چارواکو مداخله ده چې د شهید محمد قاسم کوم چې د پنجابیانو په مقابل کې د غوښتې په ولسوالۍ کې شهید شو، د کابل ښار د یو څلور لارې یا د جلال آباد ښار د یو څلور لارې نوم د ده په نوم کې.
په کندهار کې دوه پرله پسې چاودنو نه تنه ووژل او شپېته نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د وژل شویو او ټپیانو ډېره برخه ملکیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې پېښې په ارتباط د امنیتي او روغتیایي چارواکو د څرګندونو تر څنګ د هغو کسانو خبرې هم زموږ خبریال محمد صادق رښتینی په خپل راپورټ کې راخیستي چې پېښه یې په خپلو سترګو له نږدې لیدلې.
پېښه دقیقاً اووه نیمې بجې د کندهار په عینومېنې ښارګوټي کې رامنځته شوې. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژونکی د موټر بم چاودنه کړې او وروسته په سیمه کې یو بل ولاړ موټر بم ته هم چاودنه ورکول شوې. د کمانډان په وینا په پیښه کې د درو پولیسو په ګډون نه تنه وژل شوي او شپېته تنه نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم فخلا وایي د پیښې د ځای څخه د کندهار میرویس روغتون ته اته تنه مړي او شپېته تنه ټپیان وړل شوي. د پخلا په وینا په وژل شوو اتو تنو کې څلور پولیس، څلور ملکیان او په ټپیانو کې یوولس پولیس او پاته ملکیان دي.
تر دغه لحظې پورې موږ شپېته زخمیان لرو، اته شهیدان لرو. شپېته زخمیانو کې نه کوچنیان دي، یوولس نفره پولیس دي، څلوېښت تنه بچان ملکیان دي او په اتو شهیدانو کې څلور نظامي دي، څلور ملکیان دي.
د پخلا په خبره د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی او کېدای شي د مړ شمیر زیات شي. د پیشاینی شهیدانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی عینو مینې ته د تفریح لپاره راغلي وو او د بیرته تک پر مهال دا پیښه رامنځته شوه
چې د ماښام منځو سر جماعت سره وتلو تقریبا داسې یو پاو قدر یو پټا وسو. بیا موږ سره ولاړېدلو، دا بعض خلکو ورځغستل چې زازه ولاړ شولم. د هغه راجې خواته په 1500 متره کې بل پټا وسو. ډېر بدلو، ډېر انسانان پراته وو، داسې انسانان پراته وو چې مسکلام پر پراته وو، غوټې پرچې وې، سرونه پراته وو، لاسونه پښې پراته وو.
دا یو د ماس پلازې سر په دغه کوین سوی دی، یو د دویم پوارې سره پر دغه علاقه اوسو. داسې خوب جوړ شو چې ګر سره کې بیخي بندازې بدل جوړ شو او ډېر انسانان چې تما ویدل، داسې انسانان ما ویل چې بیخي بندازې ډېر خوږ وو، بیخي ګر سره د جوړېدو نه وو، سودلې وو، ټکو ټکور وو.
اولې پوارې د دویم پوارې تر منځ ناش وو، نو په دال کې یو چاودنه وو پر زړه لازم په سترګ باندې وشت. خو هغه سترګې څخه بچ شول، لاندې وشو چې ګر ته موږ موټر راکښ کې، کله چې موټر راکښ کې زو وروخته موټر د موټر کې مخکې بل چاودنه وو. هغه څخه خدای پاک فضل وکړي موږ
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کمیټې په غاړه نه دی اخیستی. عینو مینه د کندهار نوی ښارګوټی دی. دغه سیمه د ولسمشر د ورور محمود کرزی لخوا په خورا عصري ډول سره جوړه شوې. دغه ښارګوټی ته د ښار د نورو برخو څخه هم د هرې جمعې په ورځ په سلګونه کسان د تفریح لپاره راځي. د سختو امنیتي تدابیرو سره سره دا په تیرو دوه میاشتو کې په دغه سیمه کې دوهم امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د کندهار د پرونی چاودنو رپورټ مو اورېده. د دې پیښې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک شول سوی دی. وړاندې په خبرونه کې کندهار ته ورځو او له خپل خبریال اورو چې دغه ټپیانو وضعیت څرنګه دی. خو پرون نه ابل ورځ بیا په کابل کې یو موټر بم وچاودید چې دغه چاودنې 15 تنه ووشل او نږدې 40 ټپیان کړل. د کابل نننې ورځپاڼو همدغه موضوع څېړلې ده او د دې چاودنې په اړه یې تبصره کړې دي. دغه ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو په کابل ښار کې د تیرې پنځشنبې د ځانوژون کې حملې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې وړمه ورځ پر بهرنیو ځواکونو د مخالفانو په حمله کې 15 تنه ووژل شول او شاوخوا 40 پکې ټپیان شول چې اکثره یې ملکیان وو. همدې ورځپاڼې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون له خولې لیکلي د کابل ښار وروستۍ حمله د بشر د حقونو او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او عاملین یې باید محکمه شي. محور ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي جګړه په خپل ذات کې ښه شی نه دی، مګر هغه څه چې دوستي معیارونه لري جګړه هم باید معیار ولري. د لیکوال پاند د ښار په منځ او د استوګنې په سیمو کې چاودنې او وژنې لاسي د ملکي وګړو د وژنې لپاره کیږي. د سر مقاله لیکوال وړاندې لیکي په جګړه کې ښکېل خواوې د ملکي افغانانو ژوند ته پام نه کوي. په کلیو او ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو د بمبارۍ او ویرې له امله ښارونو ته کډه شوي او افغانان اوس هم دلته ځانونه خوندی نوینی د دنیا ورسپانې د سرمقالې نواندی وسلوال مخالفانو ته د افغانانو ساتنه نه بلکې د افغانانو وژنه مهمه ده. دا لیکوال د معلوماتو له مخې سره له دې چې حزب اسلامي په انتحاري حملو باندې دومره ټینګار نه کاوه، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دې ډلې هم انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره مټې رانغښتې دي. خدمتګار خپلواک ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي د دولت د مخالفانو حملې ورځ تر بله د ولس د مخالفت او عکس العمل سره مخامخ کیږي. په سرمقاله کې راغلي د کابل ښار د پنجشنبې ورځې په حمله کې د یو وژل سوي 4 کلن ماشوم پلار اوس د دولت د مخالفانو پر ضد وسله پورته کړي او لوړه یې کړې ده چې نور به د دولت د مخالفانو پر ضد تر هغه جنګیږي چې نور دلته د کوم ماشوم وینونه بهول شي. په سرمقاله کې راغلي د ځایي خلکو ترمنځ د انتقام دا جګړه دوه حقیقتونه په ډاګه کوي، یو دا چې د جګړې ایډیولوژیکي پلمې نور خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی، او بل دا چې ولس نور د دولت د مخالفانو د زور او ټوپک د شپېلۍ په وړاندې د بغاوت جوګه شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي څو وارې د حزب اسلامي هیئت کابل ته راغی او له افغان دولت سره یې د سولې په اړه خبرې وکړې. د ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي دولت ته وړاندیز کوي که دا ځل د حزب اسلامي کوم هیئت د سولې په بانه کابل ته راغی، دولت دی ونیسی او هغه کورنۍ ته دی تسلیم کړی چې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکړی وي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په عینومېنه کې پرونی 14 نه تنه ووشل او 18 تنه ټپیان کړل. د څو ټپیانو حالت نازک و. کندهار ته ورځو له خپل خبریال صادق رښتینی څخه اورو. رښتینی صاحب، د ټپیانو وضعیت اوس څرنګه دی؟
شیبا صاحب، ورستی معلومات دا دي چې د مور شمیر لکه په مخکني راپورونو کې چې یادونه وسوه هغه نه تنه دی او د ټپیانو شمیر 2 تنو ته رسېدلی، او لکه پخکې چې مې وویل تر دې چې وروسته مړي او ټپیان د میرویس هوسپیټل ته راانتقال شوه. مزرعه په مجموع کې یو ورکر چې ځکه هغه سیمې ته ترکیش ورسره ورغلی یم، په سلګونو کسان دغه روغتون ته چې هلته ښځې هم پکې شامل وي، په دا کسانو کې روغتون ته راغلي و. دوی د خپلو خپلوانو د پیدا کولو په نیت چارواکو او هلته د روغتون د مسؤلینو سره تماس کوي. وضعیت ډېر بد و، ښځو کوشنله او یو بله لویه ستونزه هلته دلیل همغاج و چې د روغتون چارواکو هم
د ټپیانو د وینو غم څرنګه چا ونه خوړ؟ په ځینو ولایتونو کې خو ځوانان دې ته تیار وي چې وینه ورکړي، په کندهار کې څرنګه؟
دلته د محلي تلویزیون شبکو او په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او نورو د لارې د وینو د ضرورت اعلانونه وسول. بیا تقریبا د شپې تر 12 بجو د کندهار ښار د بیلابیلو برخو څخه په سلګونه کسان د وینو ورکولو لپاره روغتون ته راغلل. ما دغه جریان تقریبا د شپې تر 12 بجو پورې تعقیبوه، او د شکل کور ته راتلم بیا هم 12 بجې لا اضافه وی چې ډېر ځوانان لا روان و روغتون ته وینه ورکول.
د عینو مینې د پرونی 14 د مالی زیانونو اټکل تر اوسه شوی دی؟
مالی تلفات رسیدلی دی. یو څو شیبې مخکې ما دلته د کندهار چارواکو سره په دې ارتباط خبرې وکړې. دوی وایي چې د یو هیئت په ټاکل کېدو سره به د دغه مالی تلفاتو هغه دقیق اندازه معلومه وي، خو تر کومه ځایه چې ما خپل هغه ساحه ولیدله هلته ډېر تلفات نږدې مارکیټونو او دغه راس په سیمه کې هغه د خلکو ولاړو موټرونو ته رسېدلي. عینو مینه د کندهار هغه سیمه ده چې نسبت نورو سیمو ته ودانۍ په خورا عصري ډول جوړې شوي، نو ځکه د مالي تلفاتو اندازه د اټکل له مخې کېدای شي ډېره وي.
صادق رښتینی له کندهار و، مننه له تاسو څخه. و موریدل چې د کندهار د پرونی 14 د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی. له کندهار فراته ورځو، یو اونۍ مخکې د جمعې په ورځ یو شمېر افغانان چې ایران ته اوښتل په سرحد کې ووژل شول او ځینې ټپیان شول. دا خبر ازادي راډیو هغه مهال خپور کړ، خو د ارقامو په برخه کې زړه نقیص خبرې کېدې. تر پیښې وروسته د فرا والی محمد اکرم خپلواک ایران ته سفر وکړ او پر دې موضوع یې چې هلته یو شمېر افغانان نیول شوي او د ځینو جسدونه پاتې دي د خراسان ولایت له چارواکو سره وکتل. د فرا والی پرون بیرته فرا ته ستون شوی. په فرا کې خپل خبریال احمد شاه فطرت اورو چې والی له ایراني چارواکو سره څه ویلي. فطرت صاحب،
خراسان جنوبی ته سفر درلود چې د دې سفر په ترڅ کې لومړی دا پیښه چې تیر اونۍ رامنځته راغله، خبرې شوي. ټولیز ارکان چې موږ ته لاسته راغلي اووه ویشت تنه ژوندي کسان چې د ایرانیانو سره اسیران وه هغه خوشي شوي. د والي په وینا همداشان شپږ تنه ټپیان وو چې پنځه تنه ټپیان افغاني لور ته سپارل شوي او یو تن چې وضعیت یې سم نه وو هغه تر اوسه هم په ایران کې دی. همداشان پنځه مړې هم چې هلته دوی سره وه هغه سپارل شوي دي. یعنی په ټولیز ډول چې دوی وویل یو ویشت تنه مړه او ټپیان اووه ویشت تنه ژوندي دوی ته سپارل شوي دي. دې د ټولیز ډول دغه ارکان سره همداشان دوی وویل چې دا کسان درې سوه نه وو بلکې دوه نیم سوه وو. یعنی په ټولیز ډول ټول کسان دوی وایي پیدا شوي دي. دغه وروستي ارکان
فطرت صاحب څرنګه دغه کوم کسان چې ټپیان وو او یا کوم جسدونه چې ایراني چارواکو افغانانو ته سپارلې دي دا چې کله د فرا ولی بیرته فرا ته راته بیرته له فرا ته له دوی سره یو ځای راغلي دا کسان؟
بله، پر فرا ولایت د شیخ ابو ناصر فرای یا د ملي اقتصادي پر مر افغان لور ته دا کسان سپارل شوي دي او دوی ته تسلیم شوي تر څو خپل کورنۍ ته وسپارل شي. همداشان زه به یو لنډه یادونه هم وکړم چې د فرا والي یو د سفر موخه یې دا وه او بله موخه هم درلوده او د والي په وینا دا سفر مخکې هم پلان شوی و چې د والي په خبره دوی د ایران سره د ترانزیت د برق موضوع او د سړک په موضوع هم خبرې کړې دي. هلته چې په دې هکله باندې ایراني لورې ژمنه کړې چې د دوی ځینې پروژې اوس په فرا ولایت کښې د څو وختونو راهیسې ولاړ دي. یعنې کار یې ولاړ دی. دوی وایي دغه کار په نیم میاشت راتلونکي شروع شي او دغه پروژې به بېرته شروع کړي. همداشان دوی ژمنه کړې چې د جغندور یو لوی مارکیټ به هم جوړېږي او دلته به فابریکې جوړېږي تر څو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. همداشان یو بله ژمنه یې چې کړې ده تر ټولو زیات فرعي ځوانانو ته به د ایران د بیژن په ولایت کښې هلته د زده کړو د لوړو تحصیلاتو زمینه مساعده وي او هر کال به دومره کسان جذبوي. دغه خبرې هم د والي او د ایراني لورې ترمنځ شوي دي.
که چېرته بیرته د افغانانو د وژلو مسلې ته را وګرځو، یوه اونۍ مخته چې د جمعې په ورځ باندې پر افغانانو ډزې وشوې، عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل، تاسو ته یې فطرت صاحب وویل سي ایراني سرحدي ځواکونو دوی یو ځای سره درولي وو او ډزې پې کړې دي، دغه مسله څرنګه د فرا والي له ایراني چارواکو سره نه ده څېړلې چې څرنګه یې دوی عمدن وژلي دي؟
دغه په څه امر د والي څخه وکړه. دوی وویل چې ایراني لورې هم په دې ټینګار کوي چې موږ ځکه ستاسو ګاونډیان یو، په دې کښې موږ هم څېړنې کوو او هغه کسان چې په هغه سیمه کښې په هغه سرحدي سیمه کښې هلته ما ځپل شوي وو د هغوی څخه هم تحقیقات پیل شوي. خو ایراني لورې دا اتهام رد کړی چې دوی دا کسان درولي او بیا یې په ډله ییز توګه ویشتلي دي. دوی وایي فقط دغه کسان تېرېدل او دوی ورته ویلي وو چې ودرېدې نه دي درېدلې، فقط دومره یې تایید کړې او تر اوسه دا خبر نه تایید کړې چې موږ دا ډله ییز څوک راټول کړي او دومره ویشتلي دي.
احمد شاه فطرت، مننه. له فرا څخه مو د ازادي راډیو له خبریاله د هغو افغانانو په ارتباط واورېدل چې یوه اونۍ مخته د ایران په خاوره کې دننه له سرحد سره د ایران ځواکونو ډزې پرې کړې وې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د پوهنې له وزیر سره مرکه خبرو او همداراز ازادي او اوریدونکو ونیز پروګرام تاسو ته لرو. خو اوس یو تحلیلي مطلب لرو د اتلانتیک خبرونه. په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان کړکیچ په څنګه حل شي، د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا څېړل شوې ده. خبرونه د امریکا او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته کتنه کړې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره روانې دي څو وکولی شي له 2014 میلادي کال وروسته د خپل هیواد دفاع وکړي. د دې مطلب لنډیز له احمد تکل اورو.
د اټلانټیک خپل تحلیلي مطلب د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی دریستیز جنرال شیر محمد کریمی په دې وینا پیل کړی ده چې د افغان ځواکونو لپاره د ډیزاین شوي یو زغرګاډي په اړه وایي دا کټ مټ هغه څه دي چې زه غواړم. د کریمی اشاره د ټکسټرن کمپنۍ لخوا د ډیزاین شوي زغرګاډي تصویر ته وه چې وروستۍ ټکنالوژي پکې کارول شوې ده. خپرونه زیاتوي د کریمی له دفتره بهر د دفاع وزارت نوې ستره ودانۍ ښکاري چې د جوړولو چارې د امریکا لخوا د 2.5 میلیونه ډالرو په لګښت تقریبا بشپړې شوې دي. د اټلانټیک لیکي په دې نوې ودانۍ کې تر هر څه مخکې د افغانستان د راتلونکي پریکړه کیږي او دا پریکړه ښایي په راتلونکو شپږو او میاشتو کې وشي چې د جګړو فصل پای ته رسیږي او د افغان ځواکونو جنگي وړتیا به وازمویل شي. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز 2 میلیارد ډالر لګولي او اوس په پام کې لري چې د یو ضربتي ځواک پر جوړولو نور یو میلیارد ډالر ولګوي. په دې لګښتونو کې د 850 میلیونه ډالر په ارزښت هغه زغرګاډي هم شامل دي چې خاص د افغانستان د پاوز لپاره ډیزاین شوی او یو څو کاناډا هم په بایا اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر روانه جون میاشت کې په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو پلانول او مشري افغان ځواکونه په غاړه واخلي. د اټلانټیک خبرونه د افغان وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز لقوله لیکي چې د طالبانو د ماتولو لپاره د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه وایي دوی به هیڅکله هم طالبان پرې نه ږدي چې پر افغانستان یو ځل بیا ولکه ټینګه کړي. خو جنرال کریمی دا یادونه هم کوي چې افغان ځواکونه ښایي تر راتلونکو 15 یا 10 کلونو پورې لا هم په پوځي برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د قومندانۍ مرستیال جنرال نیک کارټر هم د افغان لوی درستیز وینا تاییدوي او وایي افغان ځواکونه به تر راتلونکو 2 کلونو پورې هوایي قوت او لوجستیکي مرستو ته اړتیا ولري. جنرال کارټر زیاتوي امریکا او ناتو باید افغان ځواکونه لږ تر لږه تر 2013 کال وروزي سلام مشورې ورکړي او مرستې ورسره وکړي. د اټلانټیک وړاندیلې کې دا ټول پلانونه په ډېر خوارۍ سره جوړ شوې دي. خو د امریکایي او اروپایي چارواکو له څرګندونو ښکاري چې دوی یوازې او یوازې د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته سترګې په لاره دي، ځکه دای له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیرې او اندازې په اړه د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د پټو خبرو اترو په حل کې دی. د خبرونه په وینا اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د وسلوالو طالبانو په پرتله 300 ځلې زیات دی او حتی د ناتو او امریکایي ځواکونو د وټلو په صورت کې هم د هغو مرستو له وجې چې امریکا او ځین نور هیوادونه له افغانستان سره کوي په غالب ګمان دي اوږدې جګړې معادلې بدلولای شي.
د 2014 کال تر پای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته روسیا اندیشنه لري او له همدې کبله غواړي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ څه باندې 1500 کیلومتره اوږده پوله په خپلو پوځیانو وساتي. په مشخص ډول روسیا څه ویره لري؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد وزیر صاحب څخه د ماسکو د ویرې پوښتنه فرشتې جلالزی د مرکې په سر کې کړې ده. پوهن صاحب په ځواب کې وویل
روسیا ناتو د وټلو نوروس ته په دې منځخه کې هغه شدید خطر چې د نړیوال تروریزم نه او همدارنګه د اسلامي خوځښت د بینالمللي اثراتو نه په آینده کې دوی ډار لري چې نور هم دوی په ایوادو کې به قوي شي او بیا به حوادث د دې په ځای چې د دلته قطع شي دوی سیمو ته هم ورسیږي. نو د دې لپاره د تهدید نظامي خپل هم په دې لارې نه متوجه کی جهان دیتا چې زه دې په دې کار لاس مجبور یم پورې کوم کتا چې دې ته تدبیرونه نیسي.
تاسو په نظر روسیا څه غواړي؟
د شانګهای د کانفرنس د سازمان د پمراسته او د هوادو سره په نږدې کېدو سره ورو هغه پخوانی برم چې په دې منطقه د ایشیا کې درلوده هغه ځان ته بیا لاسته راوړي او که حتی دا د نظامي قوت ډېرولو د لارې نه د امنیت په ساحه کې وي او که اقتصادي مرستو او پروژو نیولو دپاره چې دې ته هم د هغه لارو نه هم نفوذ کول بېرته په دې هېوادو کې دوی ځان ته لازمي ګڼي.
روسیې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د وتلو څخه وروسته د بې ثباتۍ خبره کړې دا او پاین وخت کې بیا وای چې دوی د افغانستان د نن د امریکا پوځي حضور ته هم چندان خوشبينه نه دي. د 2014 کال څخه وروسته نو ساسي په نظر په دغه بر منځ کې د روسیې په زړه پورې حالت کوم دی؟
وړي چې ځان ته خپل موقف ذات تضمین کی چې آینده استراتیژیکي ګټه چې دوی په هیڅ ډول سوپر پاور د پاتې کېدو هم وی هغه هم وساتي او په عین حال کې د ناتو وطن داسې ترقی کوي چې ګوند دوی د سیما بلته کار کوي چې ټوپه پریدي او موږ ته به نور هم اقتصادي او سیاسي او نظامی توانونه د خپل ځان د دفاع ساتلو په مورد کې راپیښ شي چې دوی هغه آینده ستراتیژیکو اهداف ته قدم راسولای شي.
تاسو په خپل تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د افغانستان په حالاتو کې د روسیې رول څنګه ویني؟
او زه فکر کوم چې روسیا د غوړي چې بیا هم دلته کې ټینګي کی او آینده خپل چې د افغانستان هم په هیڅ یو لري غوندي او خاني نږدې هم سرحد هیواد مطمئن اوسو او ساتیزان باید افغانستان سره اړیکې د اقتصادي او کلتوري مرستو د لارې نقوي کی او صادقانه یو کی او د افغانستان په سیاست او نظام کې نامنه کې دوی هم برخه ونه لري.
پوهاند ودیر صافی ګڼې سیمیسونه د افغانستان او هند اړیکو په ارتباط را رسیدلې دي. شمس الله تګاولی کې له هندوستان سره دوستي د افغانانو په ګټه ده. نایس مومند ننګرهار له مومندري لیکي افغانستان د له هند سره نظامی تړون لاسلیک کړي او هند د افغانستان دوست دی د امریکایانو په څیر غلط نه دی. اوس هم د لنډو خبرونو وخت شو. له نجیبې زمان څخه اور.
ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی اخبارګي چاودنی پکلا کا وغندلې. په دې چاودنو کې نه کسه وجل سوي او شاوخوا د شپېته نور ټپيان سوي دي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ډیورنډ کرښه په اردو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستي او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. ولې سجرګه غواړي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون چې څلور کاله مخکې د تقنیني فرمان په توګه نافذ شوی او په تیرو کلونو کې د ولې سجرګې لخوا ځینې تعدیلات هم پکښ راوستل شوی و بحث وکړي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو په مرسته په افغانستان کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول جنجونو رغ تر نړۍ پورې ورسوي. په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرا یې هدف سنی مسلمانان و تر 15 یا زیات کسان وژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. ارجنټاین پخوانی مشر خورخی رافایل ویدیلا د اواتیا کلن په عمر په داسې حال کې مړ شو چې د بشر ضد جرمونو له کبله د عمر بند سزا تیروله. او د امریکای و عالی رتبه پوځي چارواکي روسیا وغندل چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د کشتوی زد توغندي ورکړې دي.
د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو مشر ایرینا بوکوا بنن د پوهنې له وزارت سره د مرستو ځینې تړونونه لاسلیک کړي. پروسوی کې پچینو شونځیو کې د چلو د مسمومې دور پټونه زیات ورکول کیږي. د غراز جنې شون کې شکایت کوي چې معاشونه پر وخت نه دی ورکړل شوی. پر دغه مسایلو د پهونې لوزیر له وزیر سره سالم محمد سالم مرکه کړي. فاروق وردک د مرکه په پیل کې افغانستان ته د یونسکو د مشر میرمن بوکوا سفر مهم وباله.
دوی زمو سره د سواد د ذکر بار کې همکاري کوي او په نورو ډورو ډیرو بخښو کې زمو سره دوی همکاري کوي. د دې راته حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر رسمي بلنه او دعوت باندې چې لمړی دعوت ما وکړه او د دعوت آغاز دغه ځاینه وشو چې کله په ملاله یوسفزی باندې برید وشو. یونسکو د نورو ټولو بین المللي نهادونو په شان او نورو ملکونو په شان چې افغانستان په قطاع په سر کې راتله موږ د ملاله یوسفزی څخه په میړانه دفاع وکړه او 9 میلیونه د افغانستان متعلمین راووتل او دغه د شهادت او بي دعا د خدای دربار ته وکړه او خپل ملاتړ مو دی او بشار په هیڅ او د پوهنې د حریم څخه د دفاع په خاطر د پوهنې د وغړي په هیڅ دغه څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یونسکو څخه مننه وکړه چې د ته په دومره لوی اندازه سټیج ورکړ او جهانی توجه ورته واړوله. دا مهم تر وغوښتل چې په افغانستان کې تقریبا روزانه و ملاله موږ د لاسه ورکو او په ملاله باندې ظلم کی تهدید ورته کیږي. بین المللي ټولنه نامو په خصوص کې بین المللي ټولنه د متخصص ادارې چې یونسکو ده بین المللي ټولنه په مابین کې په خصوص د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یونسکو هغه اداره ده چې د تعلیم او فرهنګ په اړه متخصصه اداره ده.
وزیر صاحب د دې لپاره چې په افغانستان کې دغه د پوهنې اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې د نړیوالو پام واوړي ځکه چې افغانستان زیات نور مرستو ته هم اړتیا لري خصوصا 2014 میلادي کال نه وروسته، څه فکر کوي چې په دې برخه کې به څه ژمنې ترلاسه کړي؟
ژمنه خو لله الحمد صالح صاحب موږ د بین المللي ولنه سره د هر پارتنر سره علایده خپل کار کوو او سل فیصد اطمینان لرو چې د پوهنې دا به سابقه کاروان او دا به سابقه انکشاف چې روان دي دا به نور هم مومنټم اخلي دا به په وړاندې دي دا ودرېږي نه او به شک ورته سترګې پلار يم چې د افغانین جنو اواز به دا د جهان د تصمیم نیونکو وګونو ته ورسوي او د جهان توجه به د افغانستان پوهنې ته نور هم زیاته شي.
بله وزیر سپدی ورستوي کې د شیزنه زده کوونکو د مسمومیدو راپورونه زیات ورکول کیږي. دغه مسله څه ده؟ د پوهنې وزارت دا نه مني چې دا د مسموم سوي او راپورونه وایي چې کېدای سي دا غنجنې په زهرجنو ګازو باندې مسموم سوي. اصلي حقیقت څه دی دغه پیښو تر شا؟
ګوره صالح صاحب، اصلي حقیقت خو یو الله تعالی ته معلومیږي. د مځکه په مخ باندې دا څه چې پیکي آی کاش چې موږ علم غائب درلودای په ټولو شانه باندې پوهېدای، خو موږ خو انسانان یو، محدود خدای را کړای. اوس که په قندهار کې د ښوونځی په متعلمینو په مخ باندې تیزاب وپاشل شول، یوه مشهوده او د لمر غوندې معلومه تروریستي پیکه وه. په نورو په شبرغان کې د مثال په ډول تروریستانو ښوونځی ته د ښوونځی د کنکو څخه معلومداره خبره وه چې ګاز د سپری په شکل ګاز هلته وشندل شو. اما دا هم نشو ویلای چې هر څه چې پیښیږي هغه ټول تروریستي عمل دی او مسمومیت دی، ځکه دغه اوس مهال چې فردن دلته په کابل کې سلطان راضیه د مکتب شاګردان وو، په تخار کې څه پیښ شول، ابله ورځ چې په مزار شریف کې دوه یو د هلکانو د نجونکیانو مکتب وو، په یوه مکتب کې رنګمالی روانه وه. متاسفانه د رنګمالۍ هغه د بدبویي د وجې نه په یو متعلم باندې استفراق راځي، نو دې ته په طبي اصطلاح کې وروره مسیو سایکولوژیک النس وایي، یعنی یو کتلوي تلقیني مریضي ده. دغه وخت دې دی چې میوې تازه رسیږي او په میوو باندې د مختلفې دواګانې پاشل شوي، اطفال د هغه میوه خوري، او یا په مزار شریف کې زموږ د مکتب د څنګه یو کور دی، دغه سپټیک چا دی، د چای سپټیک یې پاکولو، دغه تعفن یو تعداد زیاد زموږ ماشومان استفراقونه پرې باندې راغلی دي. عرض مې دا دی چې دا پیښې ډېرې ګسترده او ډېر پراخه منابع لري. د تروریزم څخه نیول یې بیا ته دغسې طبعي حادثاتو پورې، په دې کې زه تروریستي لاس شامل بولم، په دې کې د افغانستان د دښمن لاس شامل بولم، اما په دې کې زموږ د وطنوالو بې احتیاطي شامله بولم چې یو سړی ګوري په مکتب کې رنګ روان دی، رنګمالی روانه ده، یو سړی ګوري چې هلته د کور د چا د څنګه چپټیک چا دی هغه پاکوي. یعنی حد اقل موږ د معارف منصوبین، هغه که زه یم، هغه که زما معینان دي، هغه که زما رئیسان دي، هغه که زما مدیران دي، هغه که زما سربالمان دي، که معلمین صاحبان دي، که شاګردان دي، ټول باید متوجه و د تدبر څخه کار واخلو. وګورو چې هغه حادثې چې موږ جلوګیری کولای شو، حد اقل دغه جلوګیری خو باید وکړو.
بله، په دې وروستیو کې د ځینو برخو څخه ښوونکي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه نه دي ورکول سوي او یا هم ځنډیدلي دي. کله کله ځینې ښوونځیو کې ښوونکي اعتصاب هم کوي. د دې ستونزې د حل لپاره څه پلان سنجول سوي چې دوی دغه معاشونه پر وخت ورکړي؟
قاطعیت سره درته ووایم چې یو هغه استثناءات د مثال په ډول پامیر به درته وښایم. کنه چې هلته موږ معمولا په کال کې دوه درې ځلې معاشونه لیږو، د لارې د ډېر اوږدوالي صعب العبور بودان وغیره وغیره. نور په قاطعیت سره درته ویلی شم چې په سراسر د افغانستان کې یو ښوونکی نه دی پاتې چې خپل اصلي معاش نه وي اخیستی. پوښتنه زما نه دا وکړه چې ستونزه څه ده. ستونزه به زه درته تعریف کړم. موږ پر اوسه کال پورې 2,900 معلمین او کارمندان هغه پی آر آر کړي. پی آر آر معنای دا ده چې د رقابت آزاد د لارو مو استخدام کړي. د هغه جملې څخه د دوی اول کال معاش چې موږ په بودیجه کې شامل نه وي، بلکې د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون په بودیجه کې شامل وي، نو هغه امتیاز معاش چې د دوی د شمولیت په نتیجه کې ارتقا پیدا کوي، کنه یو امتیاز پیدا کوي. د مثال په ډول درته وایم که یو معلم دی په څلورم گریڈ کے کار کوي، د دا عادی معاش دی. مثال په ډول په خوا 15,000 افغانۍ. اوس چې کله دا نوی سیستم د رتوب معاشاتو شته شامل شو 17,000 افغانۍ، نو دغه 3,000 افغانۍ تفاوت زموږ د بودیجې جز نه دی، دا د ملکی خدمتونو د کمیسیون د بودیجې جز دی. مونږ ټول خپل کارونه خلاص کړي، کمیسیون په میز باندې پراته دي، اما د کمیسیون ته د دغه امتیازي معاشو دپاره سخت کال بودیجه نه ده ورکړل شوې. که چا معاش نوي اجرا شوی په ډېر استثنایي ډول یو یا دوه تنه چې وروره 2,00,000 تنه معلمین زه لرم، یعنې ټول تشکیل مې 2,60,000 نه پورته دی. ما چې مخکې 2,09,000 درته وي هغه تنه معلمین نه وو، نو عرض مې دا دی چېرته که یو تن دوه تنه درې تنه پاتې وي بالکل به پاتې وي، زه آماده یم چې دی مشکل حل کړم. نور دا مظاهره او شایي چې تا که کوم ځای کې لیدلی وي، هغه معاشونه امتیازي معاشونه دي چې د وزارت معارف لخوا نه اجرا کیږي، بلکې د ملکی خدمتونه د کمیسیون لخوا اجرا کیږي، دوی هغه معاشونه یادوي.
د افغانستان د پوهنې د وزیر فاروق وردک څرګندونې مو اورېدې.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او هندوستان اړیکې څرنګه ارزیابي کوي. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم ازادي او اوریدونکي پروګرام صالح محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکي
السلام علیکم. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه د خلکو نظرونه اوري. ځینې اوریدونکي وایي د وطن دفاع په تش لاس هم کولای سي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې څوک د افغانستان ځکنی بشپړتیا ته په بده سترګه وګوري. بیا د افغان حکومت نظر هم په دې اړه اوري چې وایي افغان حکومت دا مسله په جدیت سره څاري. د پروګرام په پایل کې د کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني قواو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د خلکو نظرونه اوري. افغان ځواکونو څو ځلې له پاکستاني قواو سره نښته کړې او لا هم د نورو نښتو بیره کیږي. دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي. په ګډه یې اورو.
پاکستان د طالبانو د جنگ لپاره تمام مجاهد ولر جنگ ته تیار دي او د جنگ په مقابل کې ټول خدای برابر دي چې څنګه تلاشي. سلام
خپلره خبرې کوم. ما سره د پاکستان د لپاره یو نیم سل نفر جنگ ته آماده دي.
ظفر ویز د قوس ولای څخه خبرې کوم چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. هغه د افغانستان قهرمان او اتل محمد قاسم شهادت ستایو. وروسته څو ورځې بعد د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا جګړه پیل شوه. موږ د افغانستان ځواکونو څخه هیله کوو چې دا ځل د ګوشتې ولسوالۍ ورڅخه وشته او بل ځل ته د تورخم دروازه ورڅخه ولي.
خبر کوم د خوست په ښار کې بزرګونو محصلینو او د خوست اوسیدونکو د پاکستان د کارګرانو د شیشو په مقابل کې سخت مظاهره وکړې او د خپل ملي اردو او پولیسو او سرحدي پولیسو نه یې ملاتړ ښکارا کړو. د په هر وخت کې وویل چې هر وخت موږ سرونه او ملونه د دوی په کار شي موږ به د خپلو پولیسو او ملي اردو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
زه د خپل سلطان د ورسلینه به تاسو ته مخاطبم. په ترخه زبان باندې دا وایم یو طرف ته باندې د دې یو طرف ته د اجي خلاف مظاهره کوي چې مرګ په پاکستان مرګ په هغه افغان چې ګوډی پاکستاني پیسې خرڅاتي. زه مرګ په هغه افغان باندې وایم چې هغه د پردي پیسې ګوډی پیسې. او غلام رسول د سرکانو د ولسوالۍ د کونړ د ولایت نه خبرې کوم. مذاکرات خو دا څو کاله وشو. مذاکرات هیڅ خوند نه ورکوي. پاکستان د جنگ نه بغیر بله لار نه لري. موږ نور د صلح داریګرۍ مهنتونه چاته نه کوو.
افغانستان یو مسلمان ولس او کثیر د شهید محمد قاسم یو کورنۍ احترامات مې کړي صبر غوښتنه چې کوم د ټول افغان ولس غواړم چې شهید محمد قاسم ویني په ارزانه بیه پرې نږدي ځکه چې د سرو زرو په قیمت او د خپل تن د وینو په خریداری دی رانیسي. دغه وینو ته د سپکاوی نه کوي. دا وینې د خاورې تمیله کوي. خپل حکومت دې راتلونکي دا خبرې د بولدک خبرې نورې خبرې هغه خلق دې راتلین کې د ولس کې راټول شي د ملي جرګې او د مشرانو جرګې د وګړي چې هغه خلق راوړي چې د خاورې کړي د کندهار غلام راشه. زه سره د پام پر حق ولایت څخه د ډیر وخت بعد تاسو ته زحمت ترکوم. د ازادي راډیو د لارې څخه تر ټول افغان غیرتمن ملت غږ کوم چې د خپل د ګورن د کرسي په اړه کې خپل راتلونکي شری د حکومت ولا په شپه دي نڅې نه د ګورن د لاس وځي محترم په بولډکې ګلاغا شریف د کور پر په باران کې شیر محمد اخندزاده ورکړی د په کلات په ولایت کې د بادینی په منځ کې ورکړی د او په ګوشته کې ورکړی د تاسو ټول خبر یا محترم په دې کې هیڅ خبره نشته. راتلونکي د خپل حکومت حکومت باندې توکل مکوي خپل قومونه راټول سیل د دې خبرې غم وخوري غم یې وخوري وسره
زما تقریبا ننګرهار پوهنتون یو محصل زما د تقریبا ساده پیغام دی چې تاسو د هغه چا په مقابل کې جنګیږئ چې زمون خاورې اشغال کړي نو پاکستان هم زمون په خاورې اشغال کړي او کوي ولې تاسو په خپل نه مثبت معافی اکثر عمل پتہ منہ معلوم ہے حال دا غزنی ولایت کے مولسوالی کو پنجابیاں محاصرہ کرے وہ محصر کو دریم کال کے خپل لسان دورہ پر ایک دم خاطر بتر ہاں پوری جنگی کام تا چون سی زما کو بدن کی شاہ نہ کرے
وہ رفیق توحیدی دو کابل احمد شاہ بابا مننا مخاطب زما چاروا کو مداخله دا تے شہید محمد قاسم کم چے پنجابیاں کو مقابل کی دو گشتے بول سوالے کی شہید شو د کابل خار د یو څلورلارې یاد نه د جلال آباد خار د یو څلورلارې نوم د په نوم کې
له ټول هغو افغانانو نه چې یو څه شتمني لري زه یو پلان لرم ما ډېر یوه میاشت مې فکر کړی دی زه غواړم چې یو ځواک جوړ کړم لږ تر لږه د 2000 نفر پوسته زه کولی شم د کونړ نه را واخله ان تر هلمند پورې دا د پاکستان ټول سرحدي پسې انشاءالله د لوی خدای په فضل سره زه د منډو د تورم
خپل رئیس ولیز وغیرہ د لوی پکتیا د ځوانانو د مشورتي ټولنې رئیس ګوشتي په ولسوالۍ باندې هر ورځ پاکستان تاریخ کې هر ورځ زموږ کونډې خویندې میندې چې دا 40 کاله 50 کاله ورځنه ځورېدلې دي دا بیا موږ ته غواړي چې کورونا او دا شونه راته خراب کړي د پاکستان هیله کوو چې زموږ د ملک د شخصیاتو چې ګوتې نه وایي که بیا ګوتې وایي زه یو عادي سره یم در نیم لکه پاوځ زه په یو میاشت کې عاجل زه درکولی شم
مجھے والے سے پرلام وصالے تلفون میں رہیے گا موضوع زمان احمد لے مسئلے رن کر کے بارے کے ذکر کیا تھا جس پر معلومات ہو سکے افغانستان مخلوق کے افغانستان خلق تھا افغانستان خلق نہ خبر خلق دی خپل وطن تھا وہ برباد کے مشیران یہ گد پاکستان کا کری پاکستان کا فارغ دی خپل وطن میں خرچ کے خپل وطن تھا وہ برباد کے یہ سر جی پولیس شہید کے خپل دی ہو سی نو زه د افغانستان خلکو ته وایم چې افغانستان خلکو ته چې خپل وطن ومني خپل د مشرانو ومني خپل د وطن دوستو مشرانو ومني نو تاسې وطن مخر ته وي تاسې وطن مخر ته وي
افغان مل له غزل تا سره په تماس کې زما دا پیغام د هغو کسانو ته چې وس د پندستانو د ایفاد کړهړنې ادارې غي کې پاتې دي او له غوړو کومک او مرسته غواړي او د پاکستان ملیشا په ګوشتي او د سالي کې په سرحدي د افغانستان په سرحدي ځواکونو باندې حمله او جګړې کوي د دې خلکو په حال باندې ډیر افسوس او ډیر ارمان ده ټول افغانان دا مناسب ده د پاکستان جواب وایي او نور افغان طالبان او افغان رونه د پاکستان له همکاري او د پاکستان د دوستۍ نه لاس واخلي
تاسو یې نه کې په پاکستان سره سرحد کې زموږ د تاسو د افغانستان د سرحدي پولیسو او د پاکستان د فوجانو جګړو خبره دا غره ما د افغانستان خلکو لپاره چې دوی وایي د څه فکر وکي چې بل خپل فکر باندې تاسو بیا دوی ارماندونه کې یا بل خپل فکر باندې بیا تاسو دوی پکمانه نه چې هغه دا چې ښاغلی شهید صاحب دلته مکه کې دای کوم وخت په قندهار کې والی وکړ په کوم ځای کې والی وکړ ښاغلی شهید صاحب پاکستان ته دغلته جوړ نه ورکړل یو خاطر پاکستان 100 کیلومتر لاره نور ورکړل چې دلته دی خاطر سي او دا ورته دی ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پاکستانانو ته ایلي دي پاکستانان پر سودا کړی دا مطلب سودا نه وکړي څنګه د مکه د عمر وخت دا ول نه لري خو کې درې شو زموږ وتا چې افغانان او زموږ وتا چې هغه بګونه ورونه چې هغه د 15000 یا 10000 روپۍ په پرتله کې ځانونه نو یای او ځانونه کوي چې وطن په نوم باندې ځان کوي نو زه دا خبره کوم چې وطن خو دا وطن ناموس دی وطن څنګه لقب وطن ته ورکو چې وطن ناموس به موږ تاسو ته یو کار وکړو چې موږ تاسو د غراتون کې خراب نه شي
او د بیا په بازین د لغمان څخه د وطن له ټول ځوانانو څخه هله دا کوم چې نن په ګوشت ځان د باندې ټول ځوانان ملي پاسون او په یو تعهد باندې په میدان باندې راپاسي دی او په هر ولایت کې به نوم لیکنه وشي نن په ګوشت باندې موږ غیرت ولا کوو چې واپس کوم چې کابل هم دا تربت لمن نه ونی شي
زه د میدان سرحدي سیمې نه خبرې کوم چې عمر مې ډیر کام دی زه او د کورونا وزارت نه دا خواهش کوم چې موږ ته د میدان په حال کې امر راکړي چې موږ د پاکستان سره جګړه وکړو
کنړ نه وزیر دفاع ته پرلیشل تا چې موږ د یو څه خرید وخت نه موږ دې نه موږ کړی چې نو خوشاله وزیر دفاع موږ دا خواهش ته د 2 میلیارډ ډالر راځي په تن نه جوړه خو مسلمانان د پاکستان څنګه له وټ جنگ کوو دا نور څنګه نه ته په پاکستان خلک تر ته ولاړ لوران ولاړ سوزنکونه دی ویسه دغه دی ویسه چې اوس خو دونه پیسې راځي دا پیسې خو یو طرف ته کېږي ټانګونه دا ټوکس نو ټانګونه دي ټوکونه دي دا جوړې اوس په پاکستان موږ منډه کولای شو ولاش دا کوم پیسې د پښلا سیمې نشته ټانګ نه
فکر دې زیات خراب ده چې دا خو ښه راځي او دما په تر باندې دا کوي تاروش کوي دا دما زمیر نه مني او په خپل ځای حاجی گزار فهم لا تمر خبرې کوم پنځوش پته که زه خپل لرم خمه لا تړلی بغیر تکلیف ځنا کار کوم بغیر حکومت نه ځکه چې ډیر یو ډیر د افسوس خبره ده لیکن ډیر د افسوس خبره ده
جی محمد شیرین د خوګیانو د ولسوالۍ نه د ګلاغا شیرزین چې د ننګرهار والی دی ټول حکومتونو ټول مشرانو ټول قومونو د ګشتې پاک لا خپل عکس العمل اظهار کړ خپل جذبات بیان کړ او ګلاغا شیرزه چپ خپل ناشته دا څه وجه ده د دې وجه معلومات د مونږ را کی چې شهید جنازه ته ملا نور وسلام
الله حماکم د نورستان دا کارمن خپل کورنۍ خپلوان او د افغانستان ټول مجاهدین الله ته د ولله تعالی تسلی وړاندې کوم پاکستان ایران او د دوله ست غلامان دی باید ته پوښی چې د افغان هر وخت اسلام او د خپل خاورې ساتلو لپاره هر څه تر خنده نه تا در څومره چې پر هغه کې احساس کې ولې هم پاتې نه د خپل خاورې نه دفاع کوو
دا د افغانستان سرحد څخه کم یو دا کم جنگ روان د دې ته به ټول افغانان منظم ودرېږي او کوم پاکستانیان چې عمله کوي دا یو موضوع نه ده چې کومه بلا نه خلاصيږي غاړه په غاړه به ورځي دا د موږ د شر او د دین او د ناموس دښمنان دي
زه د کومې دولای د شیطانو کې ورسوالۍ نه تاسو مخاطب یم زه د چارواکو نه پر زور او په کرکه سره هیله کوم چې دا کرښې نه دیخوا خبره مه کوئ موږ د کرښې نه اخوا چې به دغه د پولیسو د پاکستان ځکه څنګه چې څو کاله مخکې د سرکانو ورسوالۍ چې په نامه پاتې دا اخوا ته د دورولو موږ اخوا پرې نه خو موږ اخوا د پولیسو سره دیخوا خبرې کوي
دا بلغه چې دې خبره کړې ده د نړیوال ټولنې څخه مرسته غواړي ولې په دغه ډول ولې لاس ګرځي خو ټول ته افغانستان کوم د نارینه یو خپل ټول په دې ډول خپل څه دي پاتې چې موږ کولای موږ د ګرو عالم سره چې موږ دفاع وکړو زه پر دې باندې د ولسوالۍ څخه تاسو ته زما ته کوم زه نو مړ د قاسم جان مور او پلار او ورونو دوستانو قربان ته دا د شهادت مبارک وه او د حمید کرزي څخه د افغانستان د ټول افغانستان د ملي اردو مشر څخه زما د هیله ده چې د طالبان فردي او لاسي او د ایران او د پاکستان لاسي د خپل ځان څخه بند کړي او سلام
افغان ملي اردو افغان حاجي ځواکونه باندې یاړم او یو غوټه د کارني او دې غراجه ټوب وختونه آزاد کو
زه اسرائیل د زابل وای څخه خپل پیغام رسم مال ټول ملتونو چارواکو څخه دا هیله ده چې افغانستان په دې پاکي د محمد قاسم غونډې دفاع وکړي او سلام به احترام د پکتیا ولایت تر فنې خاص سمي الله خليلي تندر خبرې کوم زه دا کونړ والی امدارګنا پازلا وحیدی صاحب کوم خبره چوکړه په دې خبر باندې لوی فخر کوم که څنګه چې دی ویل چې چیرې پاکستاني ځواکونه د افغانستان په خاورې کې راوکی یا افغانستان کونړ ولایت ته کوم توانځي راوښړي نو په کونړ کې په امنیتي ځواکونو حق کړی چې پاکستان ته دی سمدلاسا مثبت جواب په داسو باندې ورکړي دا ډېر ښه خبره کړې دي د خبر زه تاییدوم کچیر ته پاکستان ته زموږ ځواکونه ځوابي داسو باندې جواب ورنکړي چې پاکستان سترګې نور هم په هیڅ کېږي
نن چې هر افغان ته دا خبره لیدلې ده چې پاکستان غواړي مسلمان خدای او کوونه غواړي صلح نشته ځوان چې افغانان ورونو راځي چې سره یو شو دا پاکستان دا څو ژوند په څه نه دی چې څو غوړې نکې دي شه کوونه غوړې نشي کېدی افغانان ورونو راځي چې په خوا خبرې هېرې کړو لاسونه سره ورکو یو اتحاد بشو بیا چې هر څه پاکستان غوړې ودی کې
زمانه ما او دلکریم تر څو پورې چې ماجر په پاکستان کې د افغانستان جنگ خلاصور نکې ماجر به د پاکستان نه بيخي ختم شي نوغو د افغانستان جنگ څلو کې نوی څه دا ختم شي ماجر کښتا افغانان به دراش دسته پوښتې ډول شي نیمه غټه به لري وخت کې نه هغه غزرای په لونه وکړنه
زه ملنګ پکتیوال د خبر نه سره پړی کې کیم او د افغانستان دفاع وزیر نه ما دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان ملي پوځ یو سرحدی پولیس په درانو وسلو سنبال کی تر څو د پاک خاورې دفاع وکړي.
زنا خطلا خیر احمدی د افغانستان د میدان ورغه ولایت خطا سره په تماس کې يم. زه د شهید محمد قاسم سرحدی په مرګ ډیر خوشاله شوم. دا زمونږ د هیواد یو اتل قهرمان وو چې د پاکستانی سرحدي پولیس خپلواک مقاومت یې وکړ. زه د شهید محمد قاسم کورنۍ ته د الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم. زه د افغانستان د دفاع وزارت د امنیتي ارګانونو څخه د هیله لرم چې د شهید محمد قاسم اتلوال انتقام له پاکستانی پولیسو څخه واخلي. د شهید محمد قاسم ملګری تا چا چې د پاکستانی پولیسو مقاومت کړای با دولت له خوا ته انعام ورکړل شي. وسلام.
ګردیز نه پیغام ثبتوم. د درو مسلو په ارتباط غواړم چې خپل پیغام ثبت کړم. اول په دې ورځو کې پر رسنیو کې اورو چې زمونږه چارواکي د سیمې او د نړۍ د مختلفو استخباراتي چینلو د لارې نه پیسې اخلي. خیر دی دواد راتلون که به چشی؟ دی دی هواد راتلون که کمی خواتت رو می؟ بلا مسئله دی گشته پو رابطه دی پنجابیان و حمله دی چه په اغیی که زمونگ افغان قهرمان شهید محمد قاسم شهید شو. دی پر اختیار سره قهرمان دی، دی جنرال دی، دی مارشال دی، دی تو باید قدر بشی. افغان ولست پا دی باید پویشی چه پا خپل منز که پا دی حساس و شرایطو که اتفاق اتحاد وساتی. دی خپل و پلرون و نیکگان و شان تا یووال وساتی. او همدارنګ د مشرقي سیمو خلکو ته پکار دی چې دوی په خپلو کې سره یو شي، په مشترکه توګه د خپلو سرحدونو او مرزونو د پکتیا د سیمو په شان دفاع وکړي. په تیرو کلونو کې په پکتیا کې هم پنجابیانو په ځاځیو، ځاځي میدان او څمکنیو باندې پنجابیانو حمله کړې وه، ولې دې قومونو په خپل منځ کې چیغه جوړې کړې، ډولونه یې وویل، بیرغونه یې واخیستل او پنجابیان یې بېرته په شا وتنبول. دوی ته هم پکار ده چې همدارنګه کارونه وکړي.
پاکستانی سرحدو ته خپل افغانی غرور او شهامت ور وښود. د افغانانو غیرت او شهامت پنجابیانو ته بیا ورښکاره شو او د احمدشاه ابدالي او د سلطان محمود غزنوي تاریخونه بیا ورته یاد شول.
زه نور احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه د جلال آباد د سرحدي ولسوالۍ ګوشتې ټولو سرحدي عسکرو ته مبارکي ورکوم او په خاص عسکر چې شهید شوي دي زه د هغه لپاره د 20,000 افغانو اعلان کوم چې د هغه بچیان ته یې زه ورسوم. زه خپله یو ریړۍ ولایم. زه د ټولو تجارانو ورونو او د کاروباریانو ورونو څخه هیله کوم چې د دغه ورور د کورنۍ سره مرسته وکړي. زما نوم نور احمد د ازادي راډیو دلاری زده پیغام پیردم. نور موخ ننیسم به خدای پامان.
زده پیغام تست پیردم زبود ولایت سرخا نکشتی و دستالی باید کسان تنامه و نمو دستی.
امتلا خبری کنم دا پکتیا ولایت نه دا پاکستان چې کومې بوستي جوړې کړې دغه جوړې کړې دي اوس انشاءالله موږ اردو قوي ده په کلکه ځواب ورکولی شي هر چا ته. لکه هم وخت کې چې ځواب وکړه دروازې تڼنګ کړي انشاءالله کاینده کې پاکستان داسې وکړي بیا به هم همدغسې عمل موږ سره کوو. سره
زه عبدالکریم دا پیغام سفتوم د ازادۍ راډیو ته چې دا جنګ ډېر ناوخته شروع شو د پاکستان سره. دا باید مخکې د انقلاب په اولو ورځو کې شروع شوی وه. دا اوس هم باید افغانان د خپل سر او مال نه پې تېر شي. دا جنګ باید وګټي. د خپل ملي اردو ملي پولیسو نه باید دفاع وکړو او د خپلې خاورې تمامیت نه باید دفاع وکړو.
زه داود د ننګرهار ولایت د شیرزاده د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د شهید محمد قاسم خان ته د الله جل جلاله له دلباره غواړم چې الله جل جلاله دې دته په جنت فردوس کې ځای ورکړي او د خپلو مشرانو نه غواړم دا چې د افغانستان د خلکو په حال باندې رحم وکړي.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل. له پاکستانی پوځیانو سره د افغان قواوو تر نشتې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ ننګرهار ته په سفر کې د وژل سوي افغان سرحدي پولیس له کورنۍ سره وکتل او له خبریالانو سره یې خبرې وکړې.
زمونږ د ملي پولیسو او ملي اردو اړتیاوې اوس ډېرې لوړې شوې دي. کولای شي له خپلې خاورې او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي. که چیرې څوک مذاکراتو ته حاضر نشي او بیا هم زمونږ سرحداتو ته خطر متوجه کړي نو ملي اردو پولیس به د سرحداتو په اوږدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي.
بلخوا د افغان ولسمشر د وین مرستیالی عادل راز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د ګوشتې کړکیچ ته په جدیت سره ګوري.
دا یو ډیره مهمه موضوع ده د افغانستان دولت او د افغانستان ملت او د افغانستان دولت په ډیر ځیر توګه ورته ګوري او خبره سکی او همدارنګ موږ تاسو هم شایدان یو لیدلې مودې چې په اخر ورځو کې د افغانستان ملت او خلک عام خلک په مختلفو ولایتو کې مختلفو خارو کې د دې موضوع په اړه باندې مظاهره درلودې او دای څرګند کړه چې د افغانستان خلک چمتو دي ته چې که ضرورت وي خپل د وطن دا او د خاوري او د خپل سرحدونه په کلکه توګه دفاع وکړي. بیا هم زه دا یادوري کوم چې دا یو مهمه موضوع ده، هم د افغانستان دولت او هم د رنګ د افغانستان ملت او د افغانانو لپاره او د افغان خلکو لپاره.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو وسنې پروګرام پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو. تر هغه د خدای پامن.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com